له توغندي څخه جلا نسو کړای او ګمان کیږي چې یا به له ماتې دورست د مځکې په اتموسفیر کې سوځېدلی وي او یا به سمندر ته لوېدلی وي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم ځوان فکر او بیا هم لوي نوي موضوع سره زاج مل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی له تاسو سره او سلامونه وړاندې کوم. دوستانو دا ونی مو موضوع د سوریې په جګړه کې له 2022 افغانانو افغان ځوانانو د وژل کېدو او تراتو زرو د ټپی کېدو په موضوع خبرې سي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د پکتویس په نامه د ځوانانو لپاره د وی ټولنې غړی ښاغلی عرفان ساحل او د سمون او بدلون د شبکې د سیاسي کمیټې مسول ښاغلی احسان الله حکمت. دغه شان په لنډو شیبو کې به ځوان مدني او سیاسي فعال شکریا جلال زئی هم له موږ سره یو ځای شي. ټولو درنو مېلمنو ته خره خلاص شویم. خره خلاص دا سم تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو تر هر څه د مخه راځو خپل مېلمنو ته له مېلمنو به خپل پوښتنې مطرح کوو. ښاغلی ساحل کته سره ته وایي چې ایران افغان کډوالو ځوانانو ته په سوریه کې جګړې تړيږي او په دې اعتراف هم کړی ځکه تازه د فاطمیون د لښکر فرهنګي مسول زهیر مجاهد یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وشل شوي او له 2000 نور زیات ټپیان شوي دي. د نوموړي هیواد تحکر تر کومه د نړیوالو اصولو سره سم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تورمان صاحب تاسو او حکمت صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کله چې زه غواړم یو لنډه تفسیره د داعش او د ایرانیانو د رابطې هغه کومه فرهنګي او مذهبي رابطه چې لري هغې ته یو مقدمه کېږدم. هغه دا چې نن دوه درې کاله مخکې چې کله داعش په سوریه کې ظهور وکړ او د سوریې بعضې نقاط هغې خپل کنټرول لاندې راوستل او د بی بی زینب او د بی بی رقیه په بعضې زیارتونو باندې هغې حمله وکړي او هغه داسې کوشش وکړي چې هغه تخریب کړي، نو په دغه وخت کې د داعش دې کړنې ایرانیان د ایرانیانو هغه عقیدوي احساسات راوپارول او بالاخره دې ته مجبور شول چې د داعش په وړاندې که په سوریه کې که په عراق کې که په افغانستان کې خبرګون وښيي. نو په همغه اساس باندې د ایران یو جنرال قاسم سلیمانی هغه د فاطمیانو دغه ډله تشکیل کړه او بلاخره په دغه ډله کې کوشش داسې وچو چې د ایران نه بغیر د افغانستان، پاکستان او بعضې نورو هیوادونو هغه ځوانان احساساتي برخورد چې کوم معاملو سره کوي هغه انتخاب کړو. بلاخره هغه ولیږل سوریې ته او چې تعداد تاسو هم یاد که 2000 کسان مړه، 2000 نه ډېر او 800 زخمیان 8000. نو په ټوله کې که سړی وګوري هغه د دوو هیوادونو ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اصول دا نه ایجابوي چې یو هیواد دې را ولاړ سي او په بل هیواد کې د فکري او عقیدوي کمپاین وکړي او بالاخره هغې نه ځوانان را واخلي او د رسمی واحد چې یو حکومت دلته شتون لري الحمدلله په افغانستان کې دې نه بغیر د بعضې افرادو په وساطت باندې هغه را واخلي او غیر قانوني سوریه ته ولیږي او هلته په جنګونو کې بیا مړه شي او بالاخره هغه هم افغانانو ته راځي. دغه کړنه په عقیدوي لحاظ، په ډیپلوماټیک لحاظ او د دوو همسایو هیوادونو ترمنځ په ټوله معنا باندې دا یو غیر قانوني حتی دا ویل شو چې دا یو ظلم دی چې د افغانستان له ولس سره کی.
ډېر مننه، ډېر ښکلې تبصره. ښاغلی حکمت، که تاسو راته دا ووایئ چې په داسې حال کې چې افغانستان په خپله په جګړه کې ښکېل یو هیواد دی، د دغه هیواد د ځوانانو ورګډېدل په یوې بهرنۍ جګړه کې دا څومره ستاسو په نظر باندې منطقي موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه وړاندې ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکي هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ایران او روسیا یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې په ښکاره توګه باندې د بشار الاسد له حکومت او نظام څخه ملاتړ کوي. ایران تر دې وړاندې هم له افغانانو څخه د ابزاري د ابزار په توګه باندې د سون توکو په توګه باندې ګټه اخیستې ده او اوس مهال هم ځکه دا یوه سخته جګړه ده سوریا کې هغه امار او ارقام چې دي مونږ سره په اختیار کې دي هغه دې ښکارندوی کوي چې تر دې لا زیات افغانان په دې جګړه کې ښکیل دي. عین تر 25 نه تر 30 شاوخوا افغانان په کې ښکیل دي او دا د فاطمین لښکر له خوا نه جذب شوي دي. مونږ په دې باور یو چې نه یوازې باید افغانان هیڅ کومبل نور انسانان او وګړي باید د ایران د ګټو لپاره یا د کومبل دریم هیواد د ګټو لپاره باید ونه جنګیږي. متاسفانه حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې تو هغوی جذب کړي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو دوی جذب کړي. نو طبعا په افغانستان کې داسې ځینې فرهنګي او همدا ډول نور مرکزونه شته چې د هغوی له لارې مخالف اوبخي ایران او همدا ډول نور هیوادونه هڅه کوي څو له افغانانو څخه ګټه واخلي او په نیابتي جګړه کې دوی ښکیل کی، ځکه دوی لپاره امکانات او همدا ډول نور اړتیاوي چې دی په ډیر اسانۍ سره کولای شي هغه ورته برابر کړي او مهیا کړي او نو کولای شي په ډیر اسانۍ سره دا خلک جذب کړي. نو دلته اړتیا ده چې افغان حکومت باید لاس په کار شي او د نور افغانانو د وژلو زمينه برابر نه کړي.
بله زای خغل سایل ستس نظر هم بیکاری و وجده چې مثلا ځوانان د فاطمیون لخر سره یو ځکیږي او د سوری جګړې ته ځي.
مننه ترمان صاحب، د افغانستان حکومت چې په دغه رابطه باندې کوم ډیپلوماټیک کلینې باید ترسره کړي وي تر یو حده پورې کړي دي، ولې دا هم لسترګونو شو غورځولی چې بیکاري او د دندو نشتون په افغانستان کې هغه لویه ستونزه ده چې حتی زموږ حکومت او زموږ ټول ولس ورسره لاس او ګریوان دی. یعنی دا موږ په صراحتن ویلی شو چې په افغانستان کې د کار نشتون د خود فاطمینو ډلو سره د بعضي ځوانانو یو ځایوالی یي سبب سوی، یعنی نور ناخوالی هم رامنځته کولای شي. یعنی کار دولت باید ځوانانو ته پیدا کړي تر څو هر افغان په خپل هیواد کې په خپله سیمه کې په یو مشخص کار باندې په مناسب کار باندې مصروف شي تر څو له دغه ستونزونه یې د ذهنن او فکرن دی آرام یو نور خو ته توجه نشي په خپل کار مصروف شي. نو بلې د کار زمينه څومره لازم دی غومره نه ده برابر.
خو خپله سیل فکر کوم چې ځینې د سیوادونه هم شاید وی چې ملته اصلا التم د بیکاری کچا زیات وی او د اقتصادي نظر او د کسانو د دغه هیواد د کسانو ژوند ډیر خنوي، ولی مثلا د نور هیوادونو ځوانان نزي دغه جګړو ته یا دا جګړه بل جګړه مثلا په داسې نیابتي جګړو کې نه شاملېږي. فکر کوي چې د افغانستان او ایران ګاونډتوب او نږدېوالی د دې لامل شوی دی چې دلته دوی لاړ شي که څنګه؟
زمونږ ولس خو بدبخته په دې دی چې مونږ فقط بیکاري اړخ نه مونږ نه زوریږو. دلته لویه ستونزه چې په ځوانانو کې لیدل کېږي هغه د زده کړو د کچ نشتوالی دی. اصلا څوک دلته زده کړو ته څوک د اهمیت او د قدر په سترګه ګوري، نو همدغه بې سوادي او همدغه د زده کړو نشتون د دې لوی سبب کیږي چې نور هیوادونو سره زموږ فرق پیدا کوي. یعنی که موږ دا وی امکان دام لري چې په ایران کې د بیکاره خلک چې کار پسې ګرځي خو کار نه ورته پیدا کیږي، دا ستونزې په پاکستان کې هم شته، زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم شته چې ځوانان کار غواړي خو حکومتونه یې دې توانایي نه لري چې کار زمينه ورته برابرې کی. ولې زموږ لغوي سره فرق پدې کې دی چې زموږ ځوان یو خو بیکاره دی او په عین وخت کې دا بې سواد دی. یعنی موږ له دوه بدبختیو سره لاس او ګریوان یو. په نورو هیوادونو کې ځوان بیکاره دی خو هغه تعلیم لري، هغه په دې پوهیږي چې زما ژوند په کوم کړنو باندې تامینېدلی سي او زما ژوند په کوم کړنو باندې یعنی صدمه ویني. موږ دلته دوه ستونزو سره لاس او ګریوان، بې سوادي او بیکاري.
بله خغل حکمت سایل سی بویل چه حکومت تریو هدا دیپلوماتیکی هاتی کلی دی حال دا چه پدی ورسی کراسی انتقادونا پورتشول چه گوندی دی حکومت چوش میل ورد پوری چارواکی مثلا پا شکل دا شکالو ملاتر که یواتا مننی کلی دی لدی امالا ایس فکر نکوی چه حکومت ها دول چه لازم شاید خپل مسئولیت نویده کرده
گوری تورمان صاحب دا یو نیابتی جګړه ده دلته هر څوک هڅه کوي چې داسې یو ابزارونه استفاده وکړي چې هیڅوک قرباني پوه نه سي دا د لومړي ځل لپاره مثلا د ایران د فاطمین لخکرو یو افغان قماندان مجاهد ظهیر مجاهد اعلان کړی چې په دې جګړه کې افغانان ښکیل دي تر دې وړاندې حتی ایرانیانو دا هم نه منله نه یوازې افغان حکومت په دې حکله باندې ضعیفه کار ترسره کړی ده ځکه دوی تر ډېره پورې هڅه کړې چې د خپل منځي کومې ستونزې چې دي دا حل کړي نه یوازې بهرنۍ سیاست یې بهرنۍ پالیسي یې ډېره ضعیفه ده بلکې د پام وړ لاسته راوړنې هم نه لري ولې افغانان ورزی دې جګړه کې ونډه اخلي نه یوازې بیکاري او بېوزلۍ د دې لامل کېږي بلکې په افغانستان کې هم داسې مرکزونه شتون لري چې خلک هڅوي هغوی ته دا زمینه برابروي مثلا د تبیان فرهنګي مرکز په نامه تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې هلته مثلا متاسفانه ډېره یو زړه بوږنوونکې پیښه رامنځته شوه ولې د هغه مشر ایران ته جمهوری اسلامی ایران وایي ولې متاسفانه افغانستان ته نه افغانستان وایي همداسې په نورې نړۍ کې داسې مرکزونه شتون نه لري چې هغه راسي د بل هیواد د ملي ګټو لپاره راسي کار وکړي په خپل هیواد کې ولې په افغانستان کې همداسې خلک هم شته د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال په ډېر په ډاګه باندې اعلان کوي او ډېر په ویاړ باندې مننه کوي له هغو کسانو څخه چې په سوریه کې جګړه کړې ده د فاطمینو لښکرو کې ونډه اخیستې او په دې جګړه کې ښکیل ول نو څنګه موږ باور کولای شو چې د افغان حکومت سیاست یو شی ده او خو متاسفانه لوړ پوړي چارواکي له دې خلکو نه مننه کوي د داسې مرکزونو شتون هم د دې لامل سوی ده چې افغانان په دې جګړه کې دې جګړې ته وهڅول شي او په کې ونډه واخلي
بله سال سب د خغلی حکمت خبرو ته په پام سره چې مثلا د دوی د خبرو ماده سره برداشت وکړي چې یو شمیر د دغه هیوادونو د ګاونډي هیوادونو زړه خوږي په افغانستان کې شته دي آیا د دې خبرو ته په پام سره داسې فکر نه کوي چې یوازې په ایران کې به دا موضوع نه وي داسې لکه په دې ورسې کې داسې ویل کېږي چې حتی په افغانستان کې د دغې جګړې د سوریې د جګړې لپاره که نه کېدای شي تبلیغاتي مرکزونه موجود وي چې خلک وهڅوي دې ته چې د سوریې په جګړه کې ګډون وکړي اشتراک آیا داسې دا وزیر رښتیا کېدای شي دا په دې اړه خبرې
د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ مونږ یوه ډېره لویه ستونزه چې په خپل هیواد کې لرو هغه دا ده چې د سیاسي مافیاو تر څنګ دلته مذهبي مافیا هم زموږ په هیواد کې شتون لري دغه مذهبي مافیا په خلکو باندې د عقیدوي او فکری په لحاظ ډېر زیات تسلط لري ځکه دی په دې تیرو تقریبا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د خپلو خلکو دپاره د عقیدوي بیس باندې بعضی ظاهری ښیکړنې کړي دي چې عام ولس د هغې عقیدوي او فکری تحلیل نسی کولای نو په همدغه اساس باندې دا زه نه ردوم چې د ایران یا د نورو همسایو هیوادونو بعضی فرهنګي دفاتر یا بعضی حتی نظامی دفترونو په افغانستان کې شتون ولري دا یعنی د دې وړ نه دی چې سړی رد کړي ولې دا هم باید سړی لهیرونه باسي چې دغه مراکز دلته علنن او ظاهرا هغه کوم هدف چې دی لري دغه هدف پر وړاندې کې دلته ظهور نشي کولای یعنی که هدف دی یو وی خو ظاهرا بډې بل ور کړي دا داشته دی لکه
څنګه چې هدف ظاهري او غیر ظاهري زه فکر کوم چې موضوع په اساسیت کې بده
غل تاثیر ډیر زیات لري او مونږ پایلې هم وینو ک دی دشیا ورونو هغه کم برخورد چې دی تیبیان دی فرهنګي مرکز په تشکیل کې دی وک او لامدغه تشکیل نه د سویل کیږي چې ځوانان لاړل د سوریې په جنگ کې شهیدان هم سول او هل تغیخ خپل ځانونه د لاس ور کړل ولې دغه رهبری چې چا کوله د دې د اورګنایزینګ چې چا کو هغه نن د امنیت په شورا کې چې قوی غړیتوب درلود د دې غړیتوب په تعلق پاتې ویدلای یعنی لا تر اوسه پورې نشي کولی چې امنیت په شورا کې کینی یعنی دا هغه کړنی دی چې مخکې ما یادونه وکړه چې حکومت چې هغه کم خپل کیپاسټی کې چې کم لازم شي نو کم لازم اقدامات او هغه اخستل شوی دی چون موږ نړۍ سره اوس یو نوې ستراتیژي باندې کار کوو نوې اړیکې جوړیږي نوې فکر د افغانستان په ولس کې را پیدا شوی دی په د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې نوې فکر دی هغه وایي چې نړۍ سره له خاصتا له همسایګانو سره په نوو ایدیالوژیانو کار وکړي په نوې تړونونو باندې کار وکړي نو دا که هر کیس په اول ځل کې مهر کیږي نو دا به یو څه ستونمن یي ولې دا هم ستونمن نه دی چې کېدی شي موږ وو اته کال یا لس کال وروسته داسې یو حکومت ولرو چې که دغسې د تیبیان د مرکز غوندې یا د افغانستان نه یو څوک راولاړیږي او د فاطمینو د تشکیل په اساس باندې خلک له دې ځنه بیایي په سوریه کې وژني یعنی دا کار بیا موږ په ډېر اسانۍ سره مهر کولی شو دا چې اوس په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي بعضې خلک غواړي چې د قدرت وی وړي جزيري د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ایجاد کی چې موږ تاسو ټول شاهد یو نو دا یو څه ستونزمنه ده چې اوس د ټول مسائل ان ټایم په ډیر ښه صورت سره ډیر ښه شکل سره باندې مهار سي یو څه ستونزه شته ده ولی د افغانستان ولس په دې باندې متحد دی چې نور هغه د جنگ ترخې تجربې چې مونږ درلودلې دي د جنگ او د نورو د پردیو افکارو او د نورو د ایدیالوژیانو ښکار یا د هغې قرباني زموږ ولس باید نشي نو زه فکر کوم چې ان شاء الله په افغانستان کې یو عام ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې موږ په سیمه کې د خپلو همسایګانو سره او نورو د نړۍ لویو قدرتونو سره په نوي فکرونو باندې کار کوو په نوي روابطو باندې کار کوو که وخت راغی ان شاء الله دا به ثابت شي چې افغانستان به 15 کاله وروسته د یو داسې هیواد چښتن به وي که دغسې پیښې چې په نورو هیوادونو کې یو بل دویم هیواد راولاړیږي د افغانستان ځوانانو نه غلط استفاده کوي او په نورو هیوادونو کې د خپل شخصي ګټو په قرباني کوي دغه کیسونه او دغه موضوعات بیا موږ ډېر په اسانۍ سره مهار کولای شو
ډېر مننه ښاغلی حکمت آیا فکر نه کوئ که چیرې دلته په افغانستان کې داسې مرکزونه موجود وي چې پردی پال وي او موږ مثلا د پردیو ګټو دپاره کار وکړو یعنی په شکل د اشکالو په لوی لاس مونږه د پردیو اور جګړې خپل هیواد ته نه راوړو په شکل د اشکالو فکر کوي
ویره هم همدغه ده چورمان صاحب چې ایران نه یوازې په افغانستان کې داسې مرکزونه لري بلکې د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې هم داسې مرکزونه لري هم داسې ډلې او ټپلې جوړې کړې دي مثلا په لبنان کې حزب الله نه هم ملاتړ کوي مالی او هم فوجي اړخ کې په یمن کې مثلا انصار الله نه حمایت کوي او هم دا ډول په سوریا او عراق کې له فاطمیون او زینبیون په داسې فوجي اړخ کې ملاتړ کوي د دې ترڅنګ په علمي او فرهنګي برخه کې هم همداسې مرکزونه لري دا هیواد ویره هم د مونږه هم دغه ده چې نن په ایران کې افغانان اوبخې په سوریا کې افغانان په نیابتي جګړه کې ښکیل دي د دې په مقابل کې د سیمې نور عربي هیوادونه دا ور افغانستان ته راوړي هغوی هم له خاصو ډلو نه ملاتړ کوي په افغانستان کې او له دې نه وروسته به دا ملاتړ زیات شي چې هغه خاصو کړی نه تاسو معلومات لري کېدای شي دا مثلا داعش وي کېدای شي دا طالب وي کېدای شي یا یو بل درې مډله جوړه کی چې متاسفانه دا د دې جګړې اور لمنې به پراخ شي او خدای نه خواسته دا جګړه نیابتي جګړه اوس هم په افغانستان کې شتون لري نه یوازې د ایران او عربستان بلکې د هند او پاکستان د امریکا او د روسیې نو کچیرته مثلا افغان حکومت په دې کې خپل فعالیتونه پراخ نه کړي د دې جګړې مخنیوي ونه کړي نو د ایران او د عربستان او نور عربي هیوادونو جګړه بلا هم پراخه شي او دا به عام ولس په دې جګړه قربانیان پاتې شي.
ډیر مننه حکمت صاحب له نیکمرغه اخلي شکر جلال زی هم سټوډیو ته راورسیدل اخلي جلال زی خره خلاص خبرونه ته
تاسنم سلامونه میلمنو ته قدرمنو اوریدونکو ته او ډیر زیات معذرت غواړم چې د کابل د ځدیام په خاطر لږ وخت شوم.
هیله کوم فقط مونږ د خپل میلمنو نه څو پوښتنې مطرح کړې دي. موضوع مونږ دا چې د ایران د سوریې جنگ ته افغان ځوانان لګي او په د روسیو کې د فاطمیون د لخر فرنګي مسول زهیر مجاهد وی رسنې ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې 2000 زیات افغانان وژل شوی او 2000 په شاوخوا کې ټپیان شوی دي. په دې اړه عمومي ستاسو نظر د موضوع په اړه اخلو.
بیا زل بیا هم سلامونه. اصلا دسته چې افغانستان یو هغه واد چې په اوله او دوامه نړیواله جګړه کې هم د اختلافي طرفي افسکاو تر ننه پورې مونږ دیتا په یو لاسته راوړنې په شکل په سترګو ګورو. او افغانستان خپل په جګړه کې یو خکیلی واد او په عین زمان کې د نړیوالو کنوینسیونونو د نړیوالو قوانینو باندې امضا کړی، تعهدی کړی د مخصوص حقوق بشري کنوانسینونو او د حقوق بشر لمې دي پاره. او افغانستان په داسې یو شرایطو کې نه ده چې خدای نخواسته د بل بچی وژني یا د بل چا کور وران کې. موږ خپله یو جګړه ځپلې وایو. اما تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول خو هغه امار او ارقام چې نشر شوي دي هغه زما په نظر باندې مشکوک دي. تر دې به دا شمیر کاملا زیات وي ځکه دوه کاله کېږي په دې باندې موږ خبرونه اورو. او په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي په دې باندې بوخت وو چې دغه لښکر ورته افغانستان کې تیار کړي، واته د تیارې دي طریقه رسمي دي لیګل. او په افغانستان کې څوک نه وو چې متاسفانه دا موضوع تعقیب کړي. بده کې چک نسته چې افغان حکومت خپل هم په ستونزو کې اخته دی. اما یو مشخصه پالیسی د دې لپاره نشته چې افغان ځوانان په یو ملي روحیه باندې وروزل شي او سره خطوط ورته معلوم شي. اصلا سوریه ته د ځوانانو تاګ یا د ځوانانو لیکل یوازې د سوریه موضوع نه ده، بلکې دلته د سیمو د نورو وادونو سره زموږ د نوې نوپای اړیکې پیچلتیا ته او متاسفانه بیرته شاتګ ته ګرځوي، خرابوالي ته ګرځوي. دا خپل یو موضوع ده. بل موضوع دا ده چې افغانستان کې خپل سر حکومتونه د څلويخ کار جنگ جګړې ځپلي او په زور باندې راغلي حکومتونو متاسفانه د سیو جوړات ټولو چارواکو ته ورکړاو چې هر څوک سه هر څو غوړی غو کوي. د افغانستان ځوانان په آذربایجان کې جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کشمیر کې و جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کویټ کې و جنگېدل. او سعودي استفاده کوله او نن ایران استفاده کوي. اما متاسفانه چاملینو ته هیڅ کله د سزا ور نکړل شو چې هغه ځوانانو ته یو مواد فریګدي چې په دغه تاریخ باندې دغه شخص لیګل شوی او دغه جزا ور کړل شو. متاسفانه نه نام چارواکی د افغان ځوان په وینه باندې تجارت کوي او د دې لپاره چې سیاسي ملاتړ د یو ملک لاسته راوړي افغان ځوانانو وینالته تويږي. او دا بیا ډیر ژور او غیر قابل د پیشبینی متاسفانه خراب وقت ځان سره لري. لکه څنګه چې زمورونه مرته اشاره وکړه، دلته د خلیج نور عربي وادونو سره زمونږ د اړیکو مسله ده. او همدارنګه د روسي رقابت د امریکا او د چین د مسلې راپورته کیدل او نړۍ تقریبا د سی بیا دوه بلاکونو تتل د هغه مسایل د متاسفانه دغه موضوع سره تړي او اغیز پیلري.
تاسو ول چې افغانستان د لپاره چې د ځینو هیوادونو سیاسي ملاتړ تر لاسه کی
زما منظور افغانستان او وخه بعضی چارواکي په شخصي شکل د خپل چوکۍ نه استفاده کوي دا کار کوي.
یعنی هغه خپل شخصي مات تر لاسه کی ملاتړ تر لاسه کی هیوادونو.
تاسو په روسي کې خبرونه واوریدل چې محقق چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده او په یو رسمي د افغانستان د کابینې غړی ده، په رسمي پوزیشن باندې کار کوي. متاسفانه هغه په ایران کې د اسارات وکړل چې مونږ تقدیر یې کړل. یو نوی واد سوال افغان ځوانان په رسمي شکل باندې سودی باید هلته لاړ شي. او دا یوازې دا معنا ورکوي چې محقق تر پرونه تر نن او تر سبا هغه خپل سیاسي راتلونکي باندې فکر کوي، د شخصي ګټو لپاره افغانان قرباني کوي، د شخصي ګټو لپاره یوازې افغان افغانان چې 2000 په سوریه کې وژل شي بس هغه نه ده، بس دا هم د چې به څومره نور داعش په کابل کې قرباني کړل، څومره نور ماستر، څومره نور ډاکټورا، څومره نور لسانس په کابل کې دغه په جواب کې به څومره نور کباب شول او څومره نور به ورسته د دینه وژل کېږي.
اغل جلال زی، مثلا که افغانستان یو خپلواک هیواد دی، مستقل هیواد دی، ولیک د افغان چارواکو نزدنی هیوادونو ملاتړ کوي، حال دا چې دغه هیوادونو اړیکې هم د افغانستان سره ښه نه دي. فکر کوي دا څومره تاثیر کوي، مثلا څومره تاثیر گزاره دی دغه ملاتړ د دغه سیاسيونو دغه چارواکو نه؟
متاسفانه یو عمل شو مرکزی حکومت د ستونزو سره مخ نه قوي کیږي، اته زمونږ اردو ته ډیره زیات ستونزې مونږ شوي کوي چې یو قوي ملي اردو رامنځته کو دغه زورواکو موجودیت او د څلوېختو کلو کې دی غیر د دیني افغانان ته درد ورکو، غصب یې وکړو، د افغانان په وینو تجارت وکړ، داخل کې وژل، خارج کې وژل، او د پردیو د ګټو د پاره وجنګیدل. متاسفانه چې دوی بل څه نه دي ورکړي، اما تاثیرات یې دا دي چې یو خپل ځوانان باندې ډیره بد اغیز کوي، بل دا چې مذهبي جګړې لمن به افغانستان ته راکش کې، یو نوي نیابتي جګړې دروازه به رخلاصه کی افغانستان ته، اگر چې افغانستان کوشش وکړي حکومت چې نه باید دغه دروازه رخلاصه سي.
ډیره ډیره مننه خزر من اوریدونکو، تر ویلاند د می ورسته تاسو هم را خلو، تاسو به هم د ټلیفون په کر خرا سره یوځای شئ. د ټلیفون شمیرې او دلته اعلان و دا د سره یاداش کی 0995 1500 او 0923 1525. ویلاند د می تورزو تر غي ورسته بیا را ګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
برای قدر من اوریدونکو بیا هم خیر اغلاست تلفون شمیری و زل بیا هم ایلان اوما 0995 1500 تس کوله شید موضوع پاڑا لمک سرا اڈیکیو نیسای او خپل نظرون را سرا شریک که دغشان که پختن لری اغام لدرنو ملمنو مطرح که. یو اوریدون که را سرا ده تلفون پا کر خده. بله میره بانیو که ازادی راڈیو را. بله بالے بالے مہربانی ہو کے جان رہو پی جانے بخائی
افغانستان
بلیو بخی تاسو د خپل ځانم ک د خپل تاسو نوم څه دی؟ او بخی د هلمند ولایت څوک؟ زما پختنه والا دغه ورور څخه خو دوی تلیفون اړیکه پېښه. بلې بل اوریزون کې هم را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم تا ته او ګرانو مېلمنو ته خپل سلامونه وایم.
بلې مهرباني وکړئ. څوک لکه مزه
محمد دین حیران خبرې کوم له پاکستانه. دغه کوم افغانان چې مطلب په سوریه کې جنګیږي، تاسو به تر معلوم افغانان د پردو ګټو لپاره استعمال شو په کشمیر کې، په خپل د دننه په افغانستان کې، او نن په سوریه کې دغه سپیکیټ او سعودي لتر. نو ګومان کوم چې کوم میلمانه راغلي دغه دغه شي باید دوایي خود شي مسئول نه پښتنه تر وکړي چې پاړو باندې باید دا اوس مرکزی حکومت څومره وړتیا لري چې په اړه جدي اقدام وکړي. دا هغه د دوه مرستیال دی عبدالله عبدالله په ښکاره په ایران کې مطلب ایرانی جنرالان وستایل او په داخل کې سکونان دي دغو لپاره قرباني ورکوي. هغه مطلب له خپل نظره واچول نو دغو میلمنو نه ما دا غوښتنه ده چې حکومت د لپاره څه داسې جدي پلان لري چې مطلب په اړه د ایران سره مستقلې آزادې خبرې وکړي او د نن په غونډه
حکومتی کسان ندی کنه دوی لکستاس بشار باندې ځوانان دی خپل فکر څرګندوي. تاسو په نظر باندې حکومت باید مثلا څو کی چې دغه جګړو تر ځوانانو د ورتګ مخه ونیول شي، تاسو په نظر څه باید وشي؟
نو دا خو د مخکې باز پوسه چې مطلب د بیکاری وجه ده، خو دا زره دومره مطلب افغانان لپاره استعمال سوي دي بیکاره دلته نور هم ډېر ګرځي. هغه ولې دغه چې جنګ وته نه دي، خو په اړه حکومت کولای شي چې داسې یو جدي دغه چې کسان ته مطلب لکه دا څرګندونې چې کړې دې ته د قانون په رڼا کې سمه سزا ورکوي، نو بل کس به عبرت تر واخلي. او که چېرته دغه شهر خپل سر څرګندونې کوي او هڅونې کوي، نو دا به د آینده لپاره په افغانستان کې د نن مطلب ډېر ترخه عواقب ولري او
مننه ایران صاحب. کور ودان ژوندی اوسه ټلیفونونه ډیر دینه را سره، بل ټلیفوني اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني.
محترم ترمن صاحب سلامونه تاسو ته درنو ملمنه ته ولوم بکوم فضل هدي وردګ مې باندې چک.
بلې مهرباني وردګ صاحب.
ترمن صاحب وکړ ملمنوم ډېرې مهمه خبره وکړه، اوریدونکو ډېرې مهمه خبره وکړه. دا ټول د تایید وړ دي او د قدر وړ دي. خو د مو په نظر موږ د تاسو ځوانان ډېر د قدر وړ ځوانان دي دلته په افغانستان کې کوم کسان چې دي. نو دا چې اول چې زه مشخص به کار شم زه مجبور یم یو خو ته به مخکم یو کار بده ځان به نو ډېر کسان موږ تاسو وینو چې نورو ممالکو ته چې یو هلته جنګي د بل په وړاندې باندې یو جنګ کوي، بل خو ته کې یو بل خو ته کې یو د مویانو کور کې یو د لوانو کور کې. د درانو ملمنو نه مو دا پوښتنه ده چې څنګه کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړو. موږ تاسو په موږ تاسو کې په جامعه باندې کې یو حکومت باندې کې ځکه ټول کورونه هم حکومت دی. ولې موږ تاسو چې هر مشکل پیدا شو پلان ټول په حکومت باندې شي، باید حکومت ده نو هغه کو لا کار ته وکړو. نو موږ څنګه وکړو چې دا جامعه هم باندې وته.
بله مننه وردک صاحب. کور ودان بل اوریدونکو هم را سره پلی کړی تخنیکی امکار ته وی. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې قدرمن اوریدونکو اساس سیړی کوم سره روغ خپل راډیو غټ ټیټ کې او مهرباني وکړي. بلې ازادي راډیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
زه اول خان ما د لغمان د لسان ول سالینه.
آغا خان. بلې
اول خان.
اول خان د لغمان ولایت. بلې مهرباني اول خان صاحب، تاسو نظر مخلو
زمان نظر دا چې د ترسو پورې افغانستان دولت رسمي دولت نه سره کولای شي چې افغانستان کې مداخله وکړي. اول رسمي دولت دا نه په زرګونو مزل د پاکستان ځینې راځي چې اوس دلته ایران راځي او دویم ادار د خپل مینځ کې دی سره کېدلی نه شي د بل مخه سره ته ونیول شي د بل کې سره مخه سره ونیول شي. او دریم دا ده چې تر څو پورې د موقف سر قلم نه شي هېڅ کله دا پروسه به رواني سبب چین مداخله وکړي سبب بل تر څو پورې چې دولت غیرت پیدا نه کړي زما په نظر باندې حرم ته دولت کولی شي چې مداخله وکړي. مثلا
مننه کور ودانې وروسته تلیفوني اړیکه هم راخلو وګورو چې څوک را سره دی. بیا خپل ملمنو ته ورځو که وخت بیا به هم تلیفوني اړیکه ځواب کوو. ولې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جواد افغانی د کندهار څخه.
افغان صاحب مهرباني.
بلې د موضوع اروند به دومره وایم. زموږ اداره چې ده د کابل اداره هغه ډېره ضعیفه او کمزورې ده. بلې خوا زموږ هېواد د بهرنیو ځواکونو لخوا اشغال دی. نو زموږ هېواد داسې مثال لري چې لکه هغه یو ځای چې وراخ ټول خصمانان د نیټه کوي نو افغانان هم ایران ته دي هم پاکستان ته دي مالک ته دي السلام جنگی زه مزوري کوي او بل خبره دا ده چې چیرې دا
نو افغان سه افغان سه بهرني بهرنيان چې راغلي خو ډیر په راغلي مثلا دلته د افغان ځواکونو سره یو ځای مثلا د مخالفینو په وړاندې نو دا کسان چې مثلا ایران ته یا نور مملکتون ته دي جنگ کوي ولې په خپل په افغانستان کې له اردو سره نه ځکه کیږي چې پیاوړي کې د خپل د اردو لیکي
دا خو د خارجي شعار دي چې دوی ملي اردو پیاوړي کوي یا د ترورستان سره جنگ کوي موږ ګورو چې ار اورد خارجان پر ملکی افغان پر ودونو بمبار کوي زه فکر کوم دغه سوریه ته چې تللی دي دغه پانان کا افغانستان تر وګرځي هم به یو ورځ خارجانو په بمبار کې ژوند له لاسه ورکوي
نو حالت هم جوړ کیږي اگر هلته هم خوندې نه دي کنه
خو زه وایم افغانستان کې اوربل دی کاج د افغانستان اداره جوړه وای یا افغانستان افغان کرنسی حتمان به ټول افغانان خپل هیواد ته راځي
مننه افغان صاحب کور دان ژوند دی اوسه راځو ته مه پښتنو ځوابونو ته بلې حکمت صاحب کوم ځای پر چې دوه ملمنو دغه کې دوی ټول تقریبا ملامتي پر حکومت واچول خو مونږ یو ورېدون کې وردک صاحب دا وویل چې د ملمنه دې مونږ وایي چې څنګه کولای شي چې دې مخه ونیول شي مونږ باید دا مخه ونیسو حکومت باید ونیسي دا وویل چې ټول پړه باید په حکومت باندې
اول خان ترازو متاسفانه ترمن صاحب نن په افغانستان کې داسې شرایط راغلي دي چې یوازې له پاکستان سره چې څوک اړیکې ولري که څوک همکاري وکړي یا د هغوی خواخوږی په افغانستان کې اوسي نو هغه ته د جاسوس په سترګه کتل کیږي خو ولې که همدغه افغان د ایران څخه ملاتړ وکړي که همدغه افغان د هندوستان نه ملاتړ وکړي که د امریکا نه ملاتړ وکړي یا که د خپل ګټې د امریکا د ملي ګټو کې تعریف کی یا له چین سره همدغسې رابطه ولري یا روسیې سره ټول خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او افتخار ورباندې کوي او خپله همغه خلک چې له دوو هیوادونو سره اړیکې لري افتخار کوي ولې زه فکر کوم چې هر څوک چې د بهرنیو ګټو لپاره د بهرنیانو ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي هغه جاسوس ده او هغه باید خپل د افغانستان ملي ګټې ورته باید لومړیتوب ولري نه د هغه هیواد وردک صاحب پوښتنې ته راځو چې زه فکر کوم په افغانستان کې هغه فرهنګي بنسټونه چې د ایران لپاره کار کوي د ملي امنیت سره یې دوی لیست شته څوک مثلا راځي په افغانستان کې خمینی لمانځي څوک راځي په افغانستان کې د قدس اونۍ لمانځي څوک راځي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره کار کوي دا ټول مشخص دي دغه کسان باید ځای په ځای باندې دوی ونیول شي او په ملي خیانت په تور باندې دوی باید محاکمه شي دې تر څنګ اوس موږ تاسو په افغانستان کې د شاهدانو چې د بل کوم بهرني هیواد یو پانتون په افغانستان کې نسته ولې د ایران اسلامي جمهوریت شپږو پانتونه دی هلته چې په کال کې هم که څوک ورشي که ور نه شي خو په تقلبي او جالي ډول باندې هغوی ته اسناد ویشي ولې دلیل څه ده ولې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اجازه ورکړې ده د دې تر څنګ چې دغه پانتونونه په افغانستان کې تدریس کوي نور فعالیتونه هم ترسره کوي استخباراتي فعالیتونه اطلاعات ایران ته ورلېږي دې تر څنګ جلب او جذب هم دغه بنسټونه کوي غوښتنه هم ده چې حکومت کولی شي دغه بنسټونه وتړي د دوی هغه منشا چې کوم ده د جلب او جذب منشا چې کوم ده اساس چې کوم دی هغه وچ کی نو انشاءالله افغانان به بیا په د نورو هیوادونو په لپاره نیابتي جګړه کې ښکېلونه وسی
ډیره مننه صاحب صاحب مخکې اوس د ښاغلي حکمت په خبرو کې همدې موضوع ته اشاره وشوه مخکې غلی جلال زی هم وویل چې یو مشخصه پالیسي باید جوړ شي چې افغان ځوانان په ملي روحیه وروزل شي دا مشخصه پالیسی څوک جوړ کی حکومت خو یعنی وړوکی او دغه نه دی ارګان نه دی کنه دا پالیسی باید څوک جوړ کی امنیتی ارګانونه جوړ کی ځوانانو امنیت جوړ کی څوک جوړ کی
نوم نه ښکاری چې د ځوانانو اړوند چې کوم مسایل یې غیته یو منظم او جلا یو امنیت ست دی چې هغه باید د ځوانانو لپاره د کار پیدا کولو په رابطه باندې پالیسیانې جوړې کړي او زه فکر کوم چې هغوی لګیا هم دي په دې رابطه باندې یو څه هدف پورې کارونه شوي هم دي. دا چې مړی بړی نه ده نیولې هغه دولت کې بعضې داخلي ستونزې دي چې هغه لامل شوي دي
او که دا پالیسي جوړه نه شي مثلا ځوانان خپله په خپلو ملي ګټو باندې نه پوهېږي چې کومه ملي ګټه ده کنه.
یو شی چې ډېر زیات مهم دی او متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې په خاصتا په قشر کې چې د کار وړتیا لري ځوانان ته د ځوانانو اهمیت ته که سړی وګوري او د ځوانانو هغه ماهیت او هغه استعداد ته چې سړی وګوري نو ځوان دی چې دا وطن له دې ناخوالو نه د آبادۍ طرف ته بولی سي. ځکه په خپله بالضبط د ځوان په رابطه باندې الله پاک په قرآن کې یو آیت دی چې الله پاک وایي چې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ته چې موږ به تاسو ته د یو چا کیسه وکړو چې اشاره اصحاب کهف ته ده. انهم فتية الله پاک وایي چې هغه یو ډله ځوانان وو چې هغوی په الله باندې توکل وکړو وزدناهم هدى او موږ هغې ته توفیق ورکړه هغې په کار کې برکت واچوه. الله وایي نو که په ځوانانو باندې کار وسي بدون شکه په ډیر کم وخت کې کولی سو چې موږ خپل هیواد د نورو هغو پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروو چې دا اوس زموږ دپاره هغه یو خیال دی یعنی حقیقت باندې بدلېدل یې ډیر زیات کار لري خو ځوانان دا کار په ډیر کم وخت کې کولای سي. ښه دلته فضل هادي وردک صاحب خبره وکړه چې اوس د دومره ډیرې خبرې وسولې تقریبا د څلوېښت کاله کېږي افغانستان له همدغه استخباراتي چینلونو سره لاس او ګریوان دی او اصلا د افغانستان ګریوان له دغه استخباراتي چینلونو راوځي نه. موږ په میلیونهاو خلک دلته قرباني سول زخمیان سول له وطن مهاجر سول خو یعنی اوس پورې موږ د کار هغه اصلي کار ته نه یو رسیدلي چې څه باید وکړو. خو زما په نظر مینایز دی یو ځوان زه وایم چې حکومت دی اول تر ټولو نه
مننه سهیل صاحب دا پروسه کې راواخلو چې دغه جنبندی شي د خپرونې ما سره مطلب اغلی چلاځي یو موضوع ده چې افغان حکومت وروسته دی چې زهیر مجاهد دغه شمیرې اعلان کړي دوی یو خپل دریځ څرګند کړي ولی وروسته هغې نه مثلا داسې انتقادونه مطرح شول چې دغه دریځ ډېر کمزورې و د افغان حکومت خصوصا د افغانستان مشرانو جرګه کې د مشرانو جرګې رئیس په دې موضوع باندې انتقاد وکړ او وایي چې دا دریځ د افغان حکومت دغه لوی موضوع په وړاندې دا دوی د افسوس او ځورونې لامل شوی او دوی ویلي چې دا ډېر ضعیف دی. ستاسو په نظر باندې آیا افغان حکومت کوم دریځ چې وروسته له دې چې دوی اعلان وکړي چې 2000 افغان ځوانان په دغه جګړه کې وژل شوي او 3000 زیات ټپیان شوي دي دا دریځ په اړه د افغان حکومت ستاسو نظر څه دی؟
مننه د اوریدونکو پوښتنه دا وه چې د افغان حکومت منمایندګي باید یو څوک وایي چې د افغان حکومت د دریځ نه یې دلته ملاتړ کړی و واضح کړی و ولې هغه څه چې د افغان ملت لپاره مهم دی یوازې د اعلامیې ورکول نه دي عملی اقدامات ډېر زیات مهم دي. په عملی اقداماتو کې مخکې د دې چې دا امر اعلان شي یا نشي ولې زه مطمئنه یم چې د افغانستان ملي امنیت او نورې ادارې په دې باندې خبرې وي چې په زرګونو ځوانان د سوریې جګړې د ایران د ګټو د لپاره اصول شوې دي او طبیعي ده چې په جنگ کې به وژل کیږي. لومړنۍ دا ده چې په حکومت کې متاسفانه د سیو ائتلافي حکومت ورته وایي چې رامنځته شوی د خپل ډیر زیات اختلافات لري یعنی د انتخاباتو نتایج متاسفانه د سول چا پوزیشن هم اوس په حکومت کې داخل ده او ستونزې لري. ولې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې ولسمشر وکن د ته متحده ده او هغه د جنگ سالارانو د غاصبینو او د زورواکو
کې او هغه کسان چې په کلونو کلونو د نور مملکتونو په زور زر باندې دلته پچای جوړ کړي امپراتوري جوړ کړي دي ان شاء الله رحمان زموږ مطمئن هم چې د دې لپاره تعهد شته او افغان حکومت به د دې پکله کوټل ګامونه اخلي. اما تر ټولو مهمه دا و چې زه په دې اعلامیه باندې په دې دریز باندې خبرې نه کوم. اما دا تر ټولو مهمه چې مخکې د دې نه چې محقق افغانستان ته راشي دغه د امنیت د ملي امنیت د شورا نه دغه عضویت حذف شو او تر نن هم دوی په جلسو کې ګډون نه لري. او زه فکر کوم چې یو تسمه قدر ته جوړ شوی د دې دوه ټول سره به حساب کیږي. البته که د بلخ د والی موضوع یک طرفه شي زما په نظر لومړی یا دوم نفر به همداوي چې حساب ور سره کیږي البته ورسته د رازق او بزنور نه. اما زما خبردار زه غواړم ځوانان ته دا وایم چې هیڅکله ما نه امید کیږي ورسته د څلوېښت کلونه مونږ یو انتخابي حکومت د هغې تر شا باندې ټول ولس ولاړ ده غیر د مشخصو ډلو نه متاسفانه چې هغه خپل دریز لري او د خپلو ګټو دپاره جنګېږي ولاړ دی او حکومت ورځ په ورځ پیاوړی کیږي په وجود د ستونزه بلري. ولې اسانه نه ده چې څلوېښت کالو وران شوی وطن په پنځلس کالو کې جوړ شي په داسې صورت کې چې متاسفانه د خلکو په عمومه ډول باندې سویه او متاسفانه د سواد کچه ډېره زیاته ټیټه ده او بهرنۍ لاسوهنه او سیمه ییز پالیسۍ سیمه ییز رقابتونه هم زموږ په هیواد باندې ډېر زیات اغیزه لري. مشخص زما خبر دا در ډېرو وخت چې د دوی خلکو سره به حساب کیږي او زما مطمئنه ام چې که په دوستم باندې که په جنرال دوستم باندې دا حکومت وران نشو د البرز غر پیرانه غیا او حکومت چپانه شو ان شاء الله رحمان چې په استاد عطا باندې منه چپکی او محقق باندې منه چپکی. ولی زما د ازاره ورونه د خواهش دي چې هغه نور د رقم مزدور بیگانه پرسته خرچوي او د افغان ځوانانو دیوینو قاتلان او تجاران باید نور د دوی رهبران نه وي او د مذهبي او د قومي مسائل په اساس د خلکو ته باید نور ارزش ورنه کړل شي او دا باید وېستل شي. اصلا حکومت باید د کډیو د الکو نه پاک شي.
بله مننه. اوس راځي د پخترن تر فضل هادي وردک چې څنګه کولای شي چې مخه ونیول شي د جګړو ته د افغانانو د تاک او پټوله کې مثلا د چې افغانان د پردیو د ګټو لپاره قرباني شي څنګه مخنیوي کولای شو دې نه انده منګه د خبرول جنبدی حکمت سه تصویر باندې کلوړ.
اول خدا وایم تورمان سه چې متاسفانه ولسمشر هیڅ شي ترجمان نه دی یوازې امریکا ترجمان دی او متاسفانه په هیڅ یو هیواد کې ماده شنه دي لیدلې چې یو برکناره سوی والی یو مستافی والی هر ورځ لارسي ولایت ته خپل کارونه مخته یوسي. زه فکر کوم چې مخکې به هم ویلې د نیابتي جګړه ده. په نیابتي جګړه کې هر څوک هڅه کوي چې د سوان توکي راواخلي یا یو داسې یو وسله راواخلي چې هغه د بل چا په درد ونخوري ولې د په درد وخوري او بل څوک قربان دی ووهي او دوی لپاره داسې کوم اسناد هم په واکه پاتې نشي. او دا لومړی ځل ده چې مثلا د سپای پاسداران یا فاطمه لخکر یو قمندان راځي وایي چې په د سوریه په جګړه کې افغانانو ونډه اخیستې وه او موږ دومره مو تلفات درلود. تر څو چې خپل افغان حکومت مخکې هم تاسو سوال وکړ ولې زه فکر کوم چې د امنیت په شورا کې یو غټ ریاست رواني جګړو په نامه باندې چې همدغه وظیفه ده چې رواني جګړې په لاره واچوي خو متاسفانه د ټول حکومت دې ته فوکس په دې باندې کړی ده چې یوازې پاکستان په مقابل کې هم رواني جګړه په لاره واچوي او هم ټول بودیجه په دې برخه کې مصرف کړي. نه ایران ته متوجه کړی د خپل فعالیتونه نه هند ته او نه روسیا ته او نور هیوادونو ته
دا په شکل د اشکالو یو طرف نه واقعي کیږي.
دا نه متاسفانه تاسو مطلب څه ده ترمنځ ولې دا یو خطونه دي
چې پاکستان او ایران او هر ایواد وی افغان حکومت باید یو شان دریز ولري دام دخل کوم مثلا چې کوم ایواد سره ولې د سکی کوم ایواد سره ټول کې کړه افغانستان ملي ګټه په هر حالت کې باید
د ما غوښتنه هم همدا دا متاسفانه تاسو ما په مطلب باندې لکه چې خو نه شوي ما غوښتنه هم دغه ده چې دغه بودیجه به ټول هیوادونو په وړاندې مصرف شي ولی ټول فوکس په ایران باندې هم باید فوکس وکړي چې ولی افغانان دې ته حاضریږي لار چې فاطمینو کې ونډه واخلي، فاطمینو په لښکرو کې عضویت واخلي. دوی باید دغه مخنیوی وکړي. حتی افغان حکومت تر اوسه هم د فاطمینو لښکرو په اړه باندې غیر منفی تبلیغات هم تر اوسه نه دي کړي. دوی باید منفی تبلیغات وکړي چې خلک که څوک مثلا د ایران یو لاسپوچه راځي ورته وایي چې تاسو راسی فاطمین لښکرو ته موږ تاسو دومره امکانات درکو یا په ایران کې تاسو ته اقامت درکو، نو هغه باید حاضر نشي دې ته. همدا ډول مثلا پاکستان که څوک راسی ورته وایي چې تاسو طالبانو کې غړیتوب واخلي هغه باید ورنسي. ولی متاسفانه حکومت تر اوسه نه دی توانیدلې دا کار نه وکړي. بیا هم وایم چې خپل منځي ستونزې او اختلافات چې شتون لري په د افغان حکومت کې دای لامل سوی دی چې دوی هغه ستر مسؤلیت چې ده هغه د افغانستان ملي ګټې دي هغه نه لیرې کړي او یوازې فوکس وکړي په خپلمنځي ستونزو حل باندې.
ډېره ډېره مننه حکمت صاحب. ساحل صاحب تاسې
ډېره مننه. تورمان صاحب د جنبدۍ نه مخکې غواړم یو خبره باندې لږ وړه تبصره ولرم. هغه دا چې د افغانستان ولسمشر هغه د افغانستان ملي ګټو ته د افغانستان ولس ته او بیا په ټولو کې د افغانستان هغه ګټو ته چې نورې نړۍ سره تړلې دي مطلق ژمن دی. دا خو زموږ تحلیلونه دي چې وایو چې ولسمشر ژمن نه دی. یعنی ولسمشر ثابته شوې ده چې د افغانستان ولس او د افغانستان هیواد ته ژمن ولسمشر دی، ځکه خلکو رایه ورکړه. بل دا دی چې کوم خلک چې ایران د پاکستان سره روابط لري، حکمت صاحب ویلي چې هغه ته جاسوس ویل کیږي. ولی ایران سره چې څوک رابطه لري هغه ته جاسوس نه ویل کیږي. مطلق دې سره زه مخالفت لرم، ځکه ولسمشر غنی د ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې کله دی رسمي ولسمشر سو اول یو غوښتل چې پاکستان سره اولین سفر د ولسمشر پاکستان ته. دا نو په دې معنی ده چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان ولس ټول د پاکستان سره په اول قدم کې خر روابط غواړي، ځکه موږ چې ډېر ضرر لیدلی امکان دا لري چې هغه د پاکستان نه وي. یعنی اول چې څوک چا سره روغ کوي، څوک چا سره خبرې ته کینی، هغه په دې معنی چې یعنی ډېر ضرر ستا له طرفه ماته متوجه دی. ولسمشر لاړ هلته، ولی د ولسمشر ورتګ هلته ډېر لایټ واخیستل شو، لکه ولسمشر کرزی چې نن ځلی پاکستان ته لاړ خو اصلا یې هیڅ نتیجه په مرتبه نه کړه. ولسمشر غنی یو قاطع شخص دی. ولسمشر غنی په دې پوی دی چې ما د ولس او زما د هیواد ګټې په کوم مسایلو کې نغښتي. ولسمشر غنی دا درکړې د واغې سره یو سیاسي او ډیپلوماټیک برخورد کوي. داسې نه دی چې لکه کرزی صاحب چې د پاکستان او د ایران سره کوم عاطفي برخوردونه کول او کوم تشریفات برخوردونه کېدل. یعنی ولسمشر غنی چې په ولسو کالو کې کوم تشریفاتي او عاطفي برخوردونه زموږ له همسایګانو او نورې نړۍ سره وکړل، د نن موږ د همغه ورځې تاوان ورکوو. د نن چې زموږ روابط نه ټینګیږي، د نن چې زموږ په هیواد کې وړې د قدرت جزیرې تشکیل کیږي او امکان دی ولري چې دا ورځ په زیاتېدو شي، دا همغه باج دی چې موږ ملک توایفي سیستم ته ورکوو. که دا نن یو څوک د ولسمشر غنی په شخصیت باندې شک، یعنی دا امکان درلودل که د کرزی چې د ولس د همغه جنګ سالاران و همغه ټوپک سالاران و همغه مافیا و ته همغسې باج ورکړي لکه کرزی صاحب چې ورکاو، یعنی نن به موږ هم همغسې یو آرامه قیصه به نه به عطا چیغې وهلې، نه به جنرال رازق چیغې وهلې، او نه به ظاهر قدیر په ننګرهار کې چیغې وهلې. یعنی دا هغه ټول هغه عاطفي او هغه تشریفاتي او غیر معیاري او غیر ډیپلوماټیک روابطو چې په افغانستان کې دوی باندې بند سو، اوس شفافیت رامنځته شوی. ولس په خپل سرنوشت باندې پوهیږي چې په کومه طریقه باندې او د چا په شخصیت کې افاده کیږي. یعنی ولسمشر افغانستان ولس او هیواد تجمن ده. رازم جنبندې ته
دا چې لرو
فقط په ډیر لاند یو دا دی چې د ځوانانو کوم حمایت چې له ولسمشر غنی سره شته دی، د حکومت سره شته دی. ولسمشر غنی دی دا هم نه کوي، حکومت دی دا هم نه وایي چې موږ سره حمایت شته دی، بس دی به ځان سره فکری لحاظ باندې ډیر ټچ وساتو، نور به موږ کلارې خوبونه کوو. د خوبونو وخت تیر دی، اوس باید عمل ته کار د عمل میدان ته لاړ شو. ځوانانو ته باید کار پیدا شي. بل دا دی چې په افغانستان کې د مذاهبو او دی مذهبی مافیا لکه په وای په ابتدا کې د ونه وکړه مذهبی مافیا ډیره زیاته حاکمه ده. نو د افغانستان حکومت د اوقاف وزارت د ابتکار وکي او د مختلفو مذاهبو چې په افغانستان کې شتون لري یو اخوت اسلامي په نوم یو شورا دی ایجاد کی چې په غو کې اسماعیلیه راسی، په غو کې شیعه راسی، په غو کې سلفیان راسی، په غو کې موحدین راسی، په غو کې ټول سنیان، ټول څوک چې ځانته مسلمان وای هغه په دغه شورا کې به رامنځته شي. او بل دا دی چې حکومت دی دارالفتا ایجاد کی، دغه دارالفتا دی دا و کی تل اوسه پور جسمه د ملي اردو ځوان وژل کیږي زپه دی نه يم پوه چې دا مردار دی که شهید، همداسې طالب هم خپل ځان نه دی یو دارالفتا دی رامنځته شي ډیره زیاته مننه.
ډیره زیاته مننه. زه غواړم اول دا ووایم چې ځوانان باید ورخطا نه شي، مونږ وخت لرو انشاءالله سټپ سټپ کار کوو او د ملتونو عمر د زرهاو کالو د دې دور از خبر نه ده او د ولی موضوع ډیره والا موضوع ده. او د ولسمشر پرله باید ووایم چې ولسمشر یو پروفیسر دی، نه دا چې افغانستان کې جمهور دی که نه دی، هغه یو نړیوال پروفیسر و. دا ډیره زیاته مهمه ده او د نړۍ هغه قدرتونه چې د امریکا سره تر پرون پورې یو ډول سیاست کولو هغه ته هم شکر الحمدلله اوس درس ورکړی ده. اما هغه څه چې باید وشي، اما پوهاوی باید وشي، ځوانان باید پوه شي، کارونه باید پیدا شي. زه یو خبر بل هم کوم چې بیکاري اشرف غني نه ده پیدا کړی، بیکاري نړیوال ځواکونه ووتل او نه باید په اشغال او استثمار او دیوانی ځوانان فکر کوو، یوازې او یوازې په نړیوال پارتنرشپ باندې فکر وشي.
ډیر ډیر مننه جلال زی قدرمن اوریدونکو په همدې ځای.